Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهارو بجې شپې ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خره غلاست وایم نن جمعه ده د زمري 14 د اگست 15 پیل په خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د بندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کنفرانس په څنډه کې له خپل امریکایي ساري سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبه پر ورځ د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړه او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 30 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلې چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تیرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د 30 تنو مړي موندلې او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوې چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته سپارلې دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تیر اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ټرافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وشو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایت روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکه د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. د ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولې چې خپل موري په 4.5 لک افغانۍ پلورلې و. د قمندانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوی کس د 2 نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې و. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بېروزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږم. او د اوکراین پاوز پرون ویل روسي ځواکونو لک تر لږه 2 ځلې پر پیسکی کلی حمله کړې خو پرون بریدونه تمبول شوې دي. د اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 2 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسي دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکی سیمې بریدونه پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. آیا د القاعده د مشر په وژلو کې امریکا سره پاکستان مرسته کړې که څنګه؟ کارپوان لا غیډلې مایکل کوګلمن ویلی پاکستان مرسته کړې، خو ځینې نور لکه سمی یوسفزای باور دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړی.
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخت اندېښنه ښودلې.
یافتای گزارش ما نشان میده که زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختېږي چې خوړل ته ډوډۍ ومومي.
لزګون افغان سکان وړ مورز هند ته وړل شوی، سکان وایي بل چاره نه لري.
ترکدار افغانستان خو بره مخې لري دار دار ازي خاطر کې مو وطن مو
او شپگیز پای تا ورسیده یو شمیر کرکت پوهان تری خوختی خوزین نور لکه بادام احمد زای هغه مسائل یادوی چې په خبره دا کرکت لیگ کم رنگ کړي وو
خواچه موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع وو جذبات او څلوړ وو سکل بیا غتزونه پکې منی وو یو څه کم رنگ وو په دویم قدم کې د غورستی برید اړې خلک خوښی نکړ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس براشو اول مطلب ته د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو غنې پښتنې پارولې د دغه پښتنو په منځ کې یو هم داده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او کنه پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد دی او په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په جواب کې محتاط خبرګون شو ولري دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزه ننګه کوي یو شمیر شنون کې وای ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړي وي په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن دی د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حمله لارې هواره کړي وي خو د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایوی فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړي وي
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړي وي ځکه چې مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوي تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګومان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي
د کوګل من په وینا کې د امریکا بي پيلوټ الوتکه له خلیج الوتی دي د ایران پر فضا نشي تیرې دي د منځنۍ اسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیرنی دي د منځنۍ اسیا لاري استفاده ورته ډیره سخت ده کوګل من پر خپل ټوئیټر پانه کښلی پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیر خبرېشته ک نور څه نه دي د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړی دي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابل په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه عصمت څاروان او نور جزئیات
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسأله کې فوري موافقه ته ورسیږي د سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشینول کېدی مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هوار شي د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده باندې پروسی ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چېډونکې فرشته عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د چېډونو په باب آزادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یوولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 48 ساعتونو کې هیڅ شی نه دی خوړلی. همدارز موږ له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شوي.
صحبت کردیم چې اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها
د بشري حقوقو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانه خبري لخن سره مخامخ نکړي او دواړه خواوی وی فوري موافقه ته ورسی شي تو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخي رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخبزیاتیدونکو بحران فوري چاره بللې او ریشه په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همدارس ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف تلکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور طبيعي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقه ته ورسیږي چې په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړي او لمړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبني پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرسته چې افغانستان سره کېږي دا مرسته به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونو په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه د دوی په دوی په پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخېږي وروسته ده او د خلکو د پاره د کار زمينه هم مساعده کیږي. یو هغه برنچونه چې په خوا ترل شوی و هغه به بیرته خلاصېږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې د نورو هیوادو سره د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نشي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باید د شوی دي چې طالبان او دوی په حکومت کې استونزې زیات شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره چې لري هغه منفي اغیزمن شوی دي نو دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دي. چې دا اړیکې وصل شي بیا دوی لاسونه هم خلاصيږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول د تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیر و اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
وربشو کابل ته هلته پروند شپګیز کرکټ لیگ فائنل لوبه وشوه، پکې د سپین غار پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. د دغه لیگ څنګه وو؟ یو شمیر کرکټ پوهانی په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو، خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایط ته په کتو ډیر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیگ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیگ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیگ اتلولي خپل کړه. یاد لیگ چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمیر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیگ د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پوه بادام احمد زی وی د ملي سرود د غګول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړای و.
یو سره تیر شپږزونه کم رنګ وا د نندارچانو کم راتک په لوبغالي کې د خلکو کم جمو جوش، هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلور وو سکل بیا غتزونه پکې منی و. یو څه کم رنګ وا په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوښی نکړو، په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ، امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه.
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومن د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو، کامیاب لیګو افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته که وګورو، خلاص ترونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګست ورزګان چنار ټول سوالي اوسیدونکو له دولت غواړي چې د ماشومان لپاره د لیک لوست زمينه برابر کړي. خلک وایي لته ورو 12 زرایسي ورته ایز دول د بیا رغونې پروګرام نه د پلي شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چنارتو ولسوالی د اورزګان د مرکز ترینکوټ شار ختیځ لوري ته په 25 کیلومتري کې پرتا یو له هغه ولسوالیو څخه چې خلګي نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو به برخې دي. په دغه ولسوالی کې واځي د جګړې نشي او کوچني خټین کورونه تر سترګو کیږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سیوي دي، ځکه د ولسوالی د تیر شلکلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډیره سخت راګیر شوی و. د یاد ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې را لوی سوي دي. 15 احمد جان او 11 عبدالولي د یاد ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځي غوښتنه کوي.
زه به سواد غرسوی ما تعلیم نه کړی، زه وایم چې موږ کښنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره دلته ښوونځی نهسته، موږ کښنیان په تعلیم سره غرسې، موږ به سواد غرسوی. مدرسه نه او سبق نه او کتابونه نه او نه کتابچه او نه کلام.
د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوي. د یادی ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادی ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې راتلونکي نسل هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوي دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نو مکتب ستانه له په بیا له علاقه زده دا م ژوند دی
چې غړسوي په دغه دغه کې غړسوي. نو د سټینجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی، بلاله کاوه هم ګرځو.
پا په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بله یوه هغه ستونزه ده چې د یادې ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادې ولسوالۍ درې نورو اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکی بیا ژمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والی مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړکانو موضوع د هغه موږ شریک کړی ده برای دلته د وزارت مالیه وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی هغه اطمینان کوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو له نوریاس نوری به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو چوپتیا ماتېدو ته د انډیپندنت په ګډون ګڼو ورځپاڼو او خپرونو پام اړولی دی. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې افغانستان ته د الزواهری له راتګ او په کابل کې له اوسېدو هیڅ خبر نه لري. انډیپندنت ورځپاڼه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله لیکي چې ویلي دي طالبان په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په اړه څېړنه کوي. ورسپانې وړاندې د ښاغلي شاهین دا خبره هم راخیسته چې ویلي دي که دغه بریدونه دوام وکړي نو متحده ایالات به د نتیجو مسؤول وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګوست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې الزواهری د جولای په یو دېرشمه د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې په یوه کور کې ووژل شو. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د افغانستان پر ټولې خاورې کنټرول لري او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې ګاونډیو هیوادونو او لویدیځ ته تروریستي ګواښونه متوجه کړي. د طالبانو لخوا د پنجشنبې په ورځ خپره شوې اعلامیه کې په کابل کې د الزواهری وژنه نه تایید او نه هم رد شوې خو ویل شوې چې د دغې پیښې په اړه جدي او هر اړخیزه څېړنه کوي. انډیپندنت لیکي د کابل په یوه شتمنه سیمه کې د القاعده د مشر وژنې پوښتنې راپورته کړي چې آیا القاعده شبکه په افغانستان کې فعاله ده یا ورته پناه ورکړل شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې اقتصادي بحران د ډلیزې لوګې سبب شوی تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان بشري بحران به تر هغو په اغیزمن ډول حل نشي چې متحده ایالات او نور دولتونه په افغانستان کې د قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو د اسانتیا لپاره د دې هیواد پر بانکي سکتور لګول شوي محدودیتونه کم نه کړي. هیومن رایټس واچ لیکي متحده ایالاتونو او نورو دولتونو د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت ته ورسېدل د افغانستان د مرکزي بانک اعتبار لغو کړ او زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه چې د تیر یکشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې ووژل شو باید د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ پر روانو خبرو سیوری خپور نه کړي. پر هغه خبرو چې هدف د عامو افغانانو د قانوني سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیاو لپاره د یوې بیړنۍ موافقې ترلاسه کېدل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی د غراز د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی په بهر کې چې 1 میلیارد ډالر امریکا بند کړي کنګل ده. د هیومن رایټس واش د اسیا د برخې مشر جان سیفتن وویل په افغانستان کې د لوږې او روغتیا بحران چې د پراخېدو په حال کې د یوه جدي مسله ده چې ریښې د بانکداري له سیستم سره غوټه دي. د هغې په خبره له دې پرته چې طالبان له بهرنیو دولتونو سره څه ډول اعتبار لري او هغوی په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړی نړیوال اقتصادي بندیزونه دا هیواد د ناورین لور ته بیایي او هغه افغانان لا زیانمن کوي. خاغلی استفن ویلی داسې ښکاري چې طالبان پر افغان ښځو او نجونو له لا زیاتو محدودیت لګولو سره لیوالتیا لري نه دا چې د لوږې مخه ونیسي. د هغه په خبره که د طالبانو مشرتابه د مشروعیت لټه کوي نو ورته پکار ده چې پر خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي.
یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان دیرش سکه اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته تېره ورځ دغه یوه هته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
افغانستان خو پرمخ خیلی درد داره.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نو موړی وای چې هم له افغانستان او تل ورته ګران کار دی خو له ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندې ځای کې پناه واخلي نو موړی وای چې هم له افغانستان او تل ورته ګران کار دی خو د ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندې ځای کې پناه واخلي
افغانستان پر خودل مقتدون کې دی د دې لپاره چې دا موهیواد دی همدلته رالو شو یو نه خلکو سره معادت کړی زموږ ژوند او مرګ دلته دی له مسلمانانو سره تګ راتګ لرو خو څه وکړو اوس موږ دیش کندې لرو هند کې ژوند کوي ماشومان یتیمان پاتې دي په ویره کې ژوند کوو یو ځل نه دوه ځلې نه بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي یوازې اوس نه مخکې هم پر موږ درې ځلې حملې شوې دي بیا چې آرامي شوه بیا به همدا افغانستان وي او موږ
د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریښي او نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي. د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشمې په ورځ لیکلي چې دیرس افغان سکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل. د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا 150 د برېښنايي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسولین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته پناه وړي هوسا دي؟ په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لرې نه ښه او نه بد ژوند لري. د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی.
دلته وو اته زره هغه کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسېدنه ډېره ستونزمنه ده. کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو. د خلکو وضعیت بد دی اوس هڅه کوي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي ترڅو یو وضعیت یو څه ښه شي خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی.
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته د 11 افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و. دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه. په دې برید کې چې پرایه داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه دوه کسان ووژل شول او و نور ټپیان شوي وو. افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزی ورسالی څخه دا پیغام پیښدم. محترمه دغه کوم مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان نو له سره ترسره کیږي دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي چې دا زما پر نظر غیر عادلانه ویشنه ده ځکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغوی بل ځای دي که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بې وسه دي اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه عجب خان د لوګر ولایت سیمې نیمې تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچارهګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. وسلام. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دا یې سما.
السلام علیکم. زموږ ستونزه دغه ده وروره چې د یوې شپږې دپاره خو یو پله پوستین وسو دا پله بیا د زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علما او د خدا او د قرآن په حدیث خبرم دي اما ټول ملت به ګناه مظلوم ته دروغ وایي ولی ورور د دې ملت ګناه چې شوجام بمباروي تر هغه خیال دی خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامي دغه ظلمونه وکړه دا پلاستیس داسې ظلمونه کوي نو بیا الله پاک د دې مظلوم ژغ څوک نه اوري ګرد عمر چې دروغ وایي دا ابو مالی خپله به وشرمېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.